سره مشه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بنری ما او تاسو ته دغه افسرتا خبري غړي کی هرکلی و ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمونو نن په مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیر لرو خو اړمبه د دې وخت خبرونه و خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن غړو د امنیت په موضوع د بحث پر مهال په حکومتي پالیسیو نیوکې کړې دي. په باجوړ کې دیني عالمانو هم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتي عمل د بریالیتوب لپاره هلې ځلې پیل کړې دي او تمه کیږي چې د ارمینیا او اذربایجان مشران نن په سپینه ماڼۍ کې د سولې موافقه لاسلیک. دا خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن غړو د امنیت په موضوع د بحث پر مهال په حکومتي پالیسیو نیوکې کړې دي او تورې پورې کړې دي چې حکومت د ترهګرۍ په مخنیوي کې سنجیده نه دی. پرون په پیښور کې د اسمبلی د غونډې نه وروسته مشال لیډیو سره په خبرو کې د عوامي نشتلګون د اسمبلی غړي نثار باس خان وویل چې د امنیت په موضوع په مهمه غونډه کې د اسمبلی متعلقه وزیران موجود نه وو. نوموړي زیاته کړه چې که صوبایي حکومت پر اختیا د خلکو حقونه خوندي کول غواړي نو باید د اکشن ان ایډ په نامه قانون لري کی
د اکشن ان ایډ اف سیول پاور ارډیننس خبره دی بار بار وکړه. دا قانون چې دی په خپل باندې وایي د حکومت ممبران را پاسي چې دا قانون خراب قانون دی ختم کړي شي. پوسټ ډیر زیات اختیارات ورکړي شي وي او دا اختیارات ته کومول پکار دي نو باید تاسو لاړ شئ خپل سټی وډرا کې اتوماتیکلی به دا قانون ختم کړي شي.
دا په داسې حال کې دا چې په خیبر پختونخوا کې د امنیت وضع خرابه ده او په صوبایي حکومت د امنیت ټینګولو په اړه فشار ډېر شوی دی خو حکومتي وزیران د امنیت ذمواري په وفاقي حکومت اچوي. په باجوړ کې دنیا عالمانو هم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتي عمل د بریالیتوب لپاره فعالیتونه پیل کړي دي. د بېلابېلو مسلکونو سره تړاو لرونکو دینی عالمانو یوې ډلې پرون په باجوړ کې خبریالانو ته وویل چې د مذاکراتو د بریالیتوب لپاره ځینې خبرې داسې دي چې هم دوی هوارولی شي. په دغه اړه د دغه ډلې یو غړي مفتي احسان الحق پرون خبریالانو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو سره یې لیدلي او د مذاکراتي عمل پر مخ وړلو لپاره به د دواړو خواوو سره ملاقاتونه کوي. دا په داسې حال کې دا چې د باجوړ د سیاسي او ولسی مشرانو او کاروباري اتحادیو د استازو جرګې د اګست د لومړۍ نیټې راهیسې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو سره لیدلي او ورسره یې د جګړې له کبله د خلکو په ځاني او مالي تاوانونو خبرې کړي دي. سیمه کې د روانې بېقرارۍ له کبله د ماموندو د شپږو کلیو نه خلکو کړې هم کړي دي. دا بلوچستان حکومت وایي چې د امنیت په خاطر په صوبه کې د نن څخه د اګست د 1.5 نیټې پورې د موبایل ټلیفون سہولت ځنډولې ده. د حکومت بیان شاهد درندن رویټرز خبرې ایجنسی ته ویلي چې د موبایل فون سہولت د تړلو پریکړې ځکه کړې ده چې وسلوالې د یو بل سره د معلوماتو شریکولو او همغږۍ لپاره کاروي. حکومت د اعلان په داسې حال کې کړی دی چې په بلوچستان کې د امنیت وضع خراب ده او د روان کال د فروری په میاشت کې په پاکستان کې د ترهګرې پورې د اړوندو نږدې 25% پیښې په بلوچستان کې رامنځته شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د سکولونو اتحادیو د حکومت لخوا د 1500 سکولونو او 1550 کالجونو شخصي ادارو ته د سپارلو پریکړه غندلې ده. په دغه اړه پرون مشال لیډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د پرایمري سکولونو د اتحادیې مشر عزیز الله خان وویل چې حکومت د پخوانیو قبایلي سیمو د 1500 سکولونو په ګډون په صوبه کې 1500 سکولونه غیر سرکاري ادارو ته حواله کول غواړي چې یوه غیر عیني پریکړه ده او دوی به پر ضد آواز وشته. بلخوا چارواکي وایي چې دا پریکړې د سکولونو د معیار ښه کولو او زده کوونکو ته د اسانتیاو لپاره کړې ده. د یادونې وړ ده چې د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د تعلیم ایمرجنسی هم اعلان کړې ده خو بیا هم ډېر سکولونه د بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي. او تمه کیږي چې د ارمینیا او اذربایجان مشران نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په منځګړیتوب د سولې موافقه لاسلیک کړي. ټرمپ پرون په خپل ټولنیز شبکو لیکل چې د ارمینیا وزیر اعظم نیکول پاشینیان او د اذربایجان ولسمشر الهام الیوف له امریکا سره هم موافقه لاسلیک کوي چې په ګډه اقتصادي فرصتونه تعقیب کړي. د نوموړي په خبره هغه موافقه به درې واړه هیوادونه د جنوبي قفقاز سیمې له ظرفیتونو څخه ګټې اخستو ته لاره پرانیزي. دا و د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مورید او کو د خبرونه تر پای را سره پات شي نو نور راپورونه تر څنګه دا هم اوریدې شي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن غړو د امنیت په موضوع د بحث پر مهال په حکومتي پالیسیو نیوکې کړې دي، خو یو صوبایي وزیر وایي
دا سیکیورټی ادارو ذمہ داری ده چې هغوی هغه ترهګر بند کا، بیا لاندې زما صوبایي حکومت نه لاندې پولیس ته.
په باجوړ کې دنیا لیمانو هم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتي عمل د بریالیتوب لپاره هلې ځلې پیل کړې.
اگر فریق چکم طالب فریق دے اگر مشکل چکم دے تسلیم کو اگر مشکل او اخن دے چکم دے ختم کو.
په خیبر پختونخوا کې د سکولونو اتحادیو د حکومت لخوا د 1500 سکولونو او 1550 کالجونو شخصي ادارو ته د سپارلو پریکړه غندلې ده.
دے کے تقریباً 500 سکولونو په این ایم ڈیز کې په فاټا کې دا 1000 تقریباً له خوا راځي.
د سیمه نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اور دن کو روز زمون گڑمبے موضوع تا د پاکستان او افغانستان ترمنز اړیکی د سمودین خراب دی او دغه وجه دغه دا چې دوړ خواوی په یو بل باندې د ترهګری تورن پوری کی خوتازه خبر دا دی چې دوړ هیوا دونو چارواکو یا حکومتونو پریکړه کړی دا چې د دوی چکه می سفارتي حل زلی دی دغه کچا بنور هم لوړه کی. په دغه اړه باندې خبرې کوو په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان سره. طاهر خان صاحب تاسو ستړي مشویم په خیر.
سلام تاسو ته، تاسو قدمو ریدونکو ته وعلیکم السلام.
ډیر مننه جی. اړومبه خورا د تازه معلومات شریک کې چې سپریک د شوی دی د دواړو هیوادونو چې کوم سفارتي حل زلی دی مخ کې څنګه وي او اوس به څنګه وي؟
ګورې نن د پاکستان د بهرنی او چارو د وزارت بیان یا ترجمان شفقت علی خان دا اعلان وکړ چې اوس د پاکستان او په افغانستان حکومت ترمنځ هغه چې کوم مخت نازم الامور او یا شردی افیرز او هغه دغه سطح نه کچ نه اوس تر سفیر پورې دا رسمن اوس دا پریکړه شوې ده. وړاندې خو پاکستان چې کوم د وزیر اعظم مرستیال دی اسحاق ډار هغه به د مئی په 1.5 باندې دا اعلان کړی وو، له دې لپاره یو پروسې چې رسمن هغه اسناد او یا کریډینشل هغه پیشي، خو نن بیا دا اعلان شو چې دغه کارونه ټول شوی دي او اوس په اسلام آباد کې چې کوم د طالبانو استاد دی هغه اوس پاکستان کې د یو سفیر حیثیت لري. هغه سفیر حیثیت لري او پروتوکول هغه اوس هغه کار په دې دی ویلي. خو کله چې پاکستان دا اعلان کړی وو د مې په 1.5 اسحاق ډار نو بیا یو ورځ وروسته بیا کابل هم دا خبره کړې وه چې دوی هم دغه پریکړه اوس دوی خود. البته نن د پښتنه بیا وشو د ویان نه چې روایت خدا دی، روایت خدا دی چې کله داسې کار نو بیا یو سفیر خپل اسناد د ولسمشر ته یا د حکومت مشر ته پیش کړي نو بیا دیتا ویان په خپل جواب کې دا ویل چې د دې ته اړتیا نشته بد دغه فیصله شوې ده. نو بهرحال اوس پاکستان دا اعلان کړی دی.
ها دیگه در خان صاحب دا خبره ده چې دین وړاندې هم پاکستان دا ډیر وکالت کوو د افغان طالبانو د پاره چیرې نور نړۍ دی هم د دوی دا حکومت چې دی دا دی ومني اوس دغه د پخپلم سفارتي کچې لوړې کړي او د دې سره سره بیا په افغان طالبانو د تورم پورې کیږي چې پاکستان کې کومه طرحګری کیږي دا هغه طرف نه کیږي دی کې افغان عناصر ککړ دي. نو د ټولو چارو ته به تاسو څنګه ګوري دا خبرې څنګه دي؟
بلکې تاسو پښتنه جواب کې اول دا خبره کوم چې نن هم کله د افغانستان تړاو باندې د ویان څخه پښتنه وي نو نن هغه بیا هغه چې کوم د پاکستان یو دریځ دی تاسو ته اشاره وکړه نو هغه نن بیا دا دعوه وکړه دا وکړه چې د افغانستان خوره د پاکستان د پاره استعمالیږي او د دا تور په داسې وخت کې ولګو چې پاکستان فوج لږ شی وړاندې هم دا اعلان کړی دی. ممکن تاسو ته خبر رسیدلې مې د پاکستان فوج دا ادعا کړې ده چې په د بلوچستان په جوب کې د افغانستان د هغه خوانه وسلوان دی خوارات لل چې دوی مخونی ول او درې دیرش پاکستان دا داوه کوي د پاکستان پاوس چې هغه دوی وجري تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په دې تړاو سن دی ویلي. طالبان حکومت اکثر هم دا یو موقف او دریز وی چې د دوی خوره باد یو بل هیواد په ضد نه استعمالږي. خو د پاکستان د ویان د خبرو نه داسې یو احساس کې دی چې هغه مشکل کوم د پاکستان او طالبان د حکومت ترمنځ دی نو هغه په خپل ځای باندې پاتې دی. خو بهرحال بل خو د سفارتي دغه کچم لوړه شوه نو بهرحال دغه ستونزه شته د وسلوالو په سر باندې چې د پاکستان او طالبان د لانجه ده.
صحیح ده جی. زه ډېره مننه کوم تر خان صاحب تاسو رااله موږ سره معلومات شریک کړو. ډېره ښه ورځ دل غواړم. وردو جی بلې موضوع ته په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن غړو د امنیت په موضوع د بحث پر مهال په حکومتي پالیسیو نیوکې کړې دي او تورې پورې کړې دي چې حکومت د ترهګرۍ په مخنیوي کې سنجیده نه دی. بلخوا حکومت وایي چې د امنیت ذمواري د وفاقي امنیتي ادارو ده. په صوبه کې د امنیت په موضوع دا بحث به د اګست 11 نیټې پورې دوام لري. نور تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
د امن امان په مسله او د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو په اړه د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې بحث روان دی. د اگست په ومه د اسمبلی غونډې ته په خپلو ویناو کې حکومت او د حزب اختلاف د دواړو خواوو غړو په روانو امنیتي حالاتو د سختو اندېښنو څرګندونې وکړې. په دغه اړه د حزب اختلاف غړي محمد نثارباز مشال ریډیو ته وویل چې د اگست په ومه د اسمبلی د کورم د کمی په وجه د اسمبلی اجلاس د وخت نه مخکې په دې وجه ختم شو چې د حکومت زیات وزیران او د اسمبلی غړي د دې مهم بحث پر مهال موجود نه وو.
نن موږ دلته چې کومه د امن او امان په حواله سره اجلاس را بلل شوی او دومره اهم اجلاس و چې په دې کې باید د ټول 5 کروڑ پښتنو نماینده جرګه ده داسې صوبې سیملی او تاسو ګورئ چې د حکومت غیر سنجیدګۍ ته چې دا کورم نشاندهي وشوله هغه خپل کورم نشي پوره کولی. دا هغه د وجکم د سیملی پاسپورټ للی شوله. 92 کسانو کې جکم د سیملی 38 کسان کورم دی هغه نشي پوره کولی باوجود دې چې 15 پکې موږ د اپوزیشن ممبران ناست.
د غونډې پر مهال د حزب اختلاف غړو وویل چې د پوځي عملیاتو په اړه د صوبایي حکومت پالیسی واضح نه ده او که په صوبه کې د اکشن ان ایډ اف سیول پاور قانون لاندې د پوځي ځواکونو سره زیات اختیارات دي نو د دې ذمہوار هم صوبایي حکومت دی. د حزب اختلاف غړي محمد نثارباز په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل.
فلور اف د هاوس مونږ چې کومه د اکشن ان ایډ اف سیول پاور اورډیننس خبره دی بار بار وکړه د ګورنمنت ممبرانو او خاص کر هغه چې کومه دی د کیبینټ ممبران دي چې را دی یو ډارکونین لا د او دا ختمول پکار دی او دا وغه دوی ته چانه مطالبه کوي. ته په حکومت کې دا سټیج کوم دی دا قانون چې دی پخپل باندې وای د کیبینټ ممبر را پاتېږي د ټریجری بنچز ممبران را پاتېږي د حکومت ممبران را پاتېږي چې دا قانون خراب پوندل دار ختم کړي شي او د میس یوز روان دي غلط استعمال روان دي پوسټ ډیر زیات اختیارات ورکړي شي دي او دا اختیارات ته کومول پکار دي نو بای تاسو لاړ شي خپل سټی وډرا کې اټومیټیکلی به قانون ختم کړي شي. تاسو خپل سټی وډرا کوي نه سټیم برقرار ساتلی دا خوده مطلب دا چې تاسو اوس مسره په سیم پیج استي خود پبلک پسترو کې د خپل کارکونکو پسترو کې شګر
خو حکومتي غړو د امنیت د مسلې په لړ کې په وفاقي حکومت او د وفاقي ادارو په پالیسیو نیوکه وکړه چې په پوله د وسلوالو د تګ راتګ د مخې نیولو ذمہواري د وفاقي ادارو ده او هغه خپل ذمہواري نه پوره کوي نو ځکه په صوبه کې د امنیت وضع خراب ده. د مذهبي امور صوبایي وزیر عدنان قادری په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل.
ټول ناول ضروری خبره ده چې زما بارډر محفوظ شي. بارډر پار چې کوم څوک ترهګر راځي چې هغه د چا ذمہداري ده هغه د اوله غ بند دا د سکیورټي ادارو ذمہداري ده چې هغه هغه ترهګر بند کا بیا لاندې زما صوبایي حکومت نه لاندې پولیس ته پولیس مونږ سټرینټن کوم په دې کې مونږ ول طاقت مور کو پولیس مونږ نه انډر دی خو مونږ لګیا دی پولیس خو شهادتونه مور کوي پولیس خو په میدان موجود دی خو لګ ز نور ادارو هم څه ذمہداري جوړږي. زه از وزیر یا وزیر
د امنیت او وسلوالو د فعالیتونو په مسله په اسمبلی کې دا بحث لا تر دې رمه پای ته نه دی رسیدلی او د اگست په 11 نیټه به هم په اسمبلی کې دا بحث بیا پیلېږي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
د غلام غوس راپور مورده په باجوړ کې دینی عالمانو هم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ د مذاکراتي عمل د بریالیتوب لپاره فعالیتونه پیل کړي دي. په دغه اړه شانواز ترکزی تفصیل راکړي.
د باجوړ ضلع دینی عالمان هم د جرګي کامیابیدو ته په تمه دي. هغوی د اګست په اومه باجوړ کې د میډیا سره خبرو کې ویلي دوی به د دغه سیمې د امن په خاطر د هر یو فرد سره ویني کوشش وکوي چې د ریاستي محکمو او طالب وسلوالو ترمنځ روانه جرګه کامیابه کړي. د دغه عالمانو په نمائندګۍ د دوی یو مشر مفتی احسان الحق میډیا ته د خپل ملګرو په موجودګۍ کې په یو ویډیو پیغام کې وای دی
نن موږ یو پریخ خوار چکم دی ورغلیو هغه پریخ زمونږ هر کلمو کو او زړه جرګه چکم دی ناس تا وا هغه ته کیسه لک مشکل لاغلیو د دې علماو په وساتت باندې هغه مشکل هغه پریخ چکم طالب پریخ دی هغه مشکل چکم دی تسلیم کو هغه مشکل او خان دی چکم دی ختم کو
د غزل کې د اگست په اولنۍ نیټه د طالب وسلوال او د باجوړ د کمشتری تنظیمي او عسکري ځواکونو ترمنځ ولسی جرګه روانه ده دغه جرګې مشري سیاسي او سماجی ډلې او د سیمې د کاروباریانو اتحاد کوي هغلته تیر میاشت په نهویشتمه عسکري عملیات هم شروع شو ډپټي کمشنر باجوړ هم په دغه ورځ یو فرمان جاری کړی چې په کې ویلي د ماموندو تحصیل په شپاړسو کلیو کې به د وسلوالو ضد عملیات کېږي خلک باید د کورونو نه ونوځي او ګرځبندیز لګولې درې ورځې عملیات روانو او د یو دیرشمې تر ماښام پورې په کې د باجوړ د پولیسو پوینه چې درې ولسي وګړي مړه شوي او لس نور زخمیان شوي باجوړ کې د تیرو څو ورځو راهیسې په خواله رسنۍ او ځینې عمومي ولس او ځینې د سیاسي ډلو پلویانو هم د باجوړ د دیني عالمانو په جرګه کې د نشتون په حواله خبرې کولې چې تیره ورځ بیا ګڼ شمېر عالمان د جرګې د شریکوالو سره ملاو شوي هم د باجوړ یو ځای خبریال مفتي بلال یاسر مشال ریډیو ته وویل باجوړ کې د دیني عالمانو خبره د سیمې ولس او تر دې چې هغه ته وسلوالې ډلې هم لپامه نه غورځوي
نو بیا علما راټول شو دوه ورځې مخکې هغوی یو کمیټي جوړه کړه چې په هغه کې د اشاعت و توحید و سنت جمعیت علما اسلام جماعت اسلامي تبلیغي جماعت اول حدیث د دې پنځه واڼو او مکتب فکر کسان پکې راټول شو هغوی یو کمیټي جوړه کړه او هغوی پرون اولنې ملاقات د طالبانو د مذاکراتي جرګې سره وکړو دوی چې کومه کمیټه جوړه کړې وه په دې کې څه دغه استادانو څه کلاس پیلوز وو د چا په مدرسو کې هغه سبقونه ویلي وو څوک پکې استادان پاتې شي وو نو خلکو او طالبانو هم د دې جرګې ډېر زیات هر کلی وکړو
د باجوړ جرګه خو هم په عمل کې ده خو د جرګې شریکوالو مشهد ریډیو ته ویلو عسکري ځواکونه غواړي چې وسلوال دي یا خو د پولي پورې غاړه واوړي یا د بیا د باجوړ د آبادو سیمو نه وځي چې ګنې د دوی ضد عملیاتو کې ولسي وګړو ته کوم زیان ونه رسي بلخوا د دغه جرګې او شریکوال عبید سالارزي مشهد ریډیو ته درې ورځې وړاندې ویلو وسلوال طالبان وایي چې هغوی د باجوړ نه وځي البته غرایزو سیمو ته په تګ هغوی ممکنه ده چې سلاشي شانواز ترغزه مشهد ریډیو پیښور
په خیبر پختونخوا کې د سکولونو د اتحادیو مشرانو د صوبایي حکومت لخوا د 1500 سکولونو او 1550 کالجونو د شخصي کولو پریکړه غندلې ده په دغه موضوع باندې زموږ همکار شبیر احمد جان تفصیل راکړي
دا وخت مو سره طارق حیاتان موجود دی طارق صاحب یو غیر سرکاري تنظیم سره په تعلیم باندې کار کوي د دې تنظیم په خیبر پختونخوا کې حکومت سره په مرسته باندې کار کوي د خیر خیګړې یعنی تعلیم د خکول لپاره طارق خان سګړنه تاسو د حکومت د فیصله ته څنګه ګوره چې کوم د آوټ سورسینګ دی یا پرایویټ سکولونو ته د سرکاري حواله کول دی چې کوم غیر سرکاري تنظیمونه غیر ورکول دي
زمونږ خیبر پختونخوا ایجوکیشن ډیپارټمنټ چې دا دومره غټ سټیپ اوستنو په کار دا و چې دلته کوم نور relevant stakeholders دی نه کی د دی یونین باډیز دی د ډیپارټمنټ یونین باډیز دی یا د ایجوکیشن ډیپارټمنټ چې کوم ساته د کرام خپل یونینز دی نو په کار دا و چې هغه خلک اول نه هغه انپوټس پکې شامل شي نو دا بل اونرشپ پر هغه له په دی کې او هغه دا فیصله به بیا ډیر په خان دا سره امپلیمنټیشن فیس دا لري دی خو اوس چې کوم دا ډیسیژن راغی نو د دینه پس ساته د کرام دی یا د ټیچر یونین مشران دی نو هغه په دې باندې خپل سترونګ ډیسپلیجر شو کړی دی چې دا فیصله ډایرکټ شوی دا او دې حواله سره غی خپل تحفظات لري
نو خبرې کوو چې کوم د خیبر پښتونخوا د استادانو تنظیم دی افیسرز اسوسییشن نمردان څنګه مشر توحید مراد چې استاد هم دا تاسو کوم شالې ډو ته لګ خپل خبرګون ښکاره کړه چې د حکومت د آوټ سورسینګ څخه کوم پالیسی ده په دې باندې تاسو تنظیم سو د دریز دی
د مونږ په خیبر پښتونخوا درې واره د حکومت راغی او درې واره د غی د پنجاب د دشمنی نه خلاص نشو دي دا سی پالیسی زم په ایجوکیشن کې وکړل چې پاغي سره لکه داغي حالت دی وخت دی ته رو رسولو د دې په ذهن کې دا پالیسی پراتو چې دا په پرایویټایزیشن طرف ته د اداري زی حالانکه کومګه هو اینو د ریاست بنیادی دي مواري خداري چې دی په خپل ولس ته تعلیم ورکړي دی به علاج ورکړي دی به روزګار ورکړي نو چې سټیټ په دې سيزونو کې فیل شو او دا نشي ورکول نو خو بس هغه مخه هغه خو ته مونږ یو ناکام ریاست ویلی شو دا خو عوام ته د دې پېدې نشته ځکه چې دا ورشي چې دی ورغکې خو بزان لخپل یوریبنی هم جوړی کنا چې انویسټمنټ کوي یو پارټنرشپ باندې ورکو دا سکولونه څنګه چې پی آئی ایچ و یا دمو پی ٹی سی ایل شو دا ټول پرایویټایز شو دا سیدا نو خو سیزونه و ګران شي کنا فیس خو پکی کیږي شي راشي بل سبب پکی کیږي
آل پاکستان پرائمری ټیچر اسوسیشن اپتا دا غي مشر عزیز الله خان ناصر دی وخت موجود دی عزیز الله خان دغه د حکومت دی پریکړه ته څنګه ګوره تاسو تنظیم وړاندې نه دی مخالفت کړو
دغه تقریبا 500 سکولونه په ان ایم ڈی اس کې دی په فاټا کې دا 1000 تقریبا دی خو راځي خو دا شي چې کله ګراوند تراشي نو لازمی خبره ده چې کله سکول پرایویټ کیږي او هغه ادارې ته حواله کیږي پبلک پارټنرشپ کې نو دا هغه ځای عوامو هم په دې کې روزي ادې خلاف باواز کی چونکې د حکومت پاکستان او د ایني پاکستان چې کوم 25 اے یو شک دی چولې دی هغه کې دا لیکلي دي چې لکه ګورنمنت سکول چې کوم دی دا به حکومت پاکستان خیبر پختونخوا حکومت ټول دا به د قوم دی بچو ته به د ګورنمنت له طرف نه دا ایجوکیشن فری ملاویږي نو دغه خدای کې بدیم دغه ځای دغه خلاف ورزي وکړي نو ضروري خبره چې کوم دی کې بیا ایسوسیشن ته ښکارا شو چې دی ځکه قوم د نقصان دی ډیپارټمنټ ته ټیچرز ته نقصان دی هغه د خلاف دی اواز خامخه اوچتوي
د صوبایي حکومت چې کوم د تعلیم محکمې وزیر دی فیصل خان ترکه د نور کله پشان نن هم مغوی ته موږ بیا بیا هڅه وکړې بیا بیا ټلیفون نه وکړل هغه څنګه چې نور کله ټلیفون نه چته جواب نه ورکې نو دی واره هم دا غوونکو دا غوی ورسته مو چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې چې کوم سیکرټری دی خالد خان سره تماس ونیول نو هغه سره خبرې کړې دي د ټلیفون د لارې
سورسنگ دا دے چې زمونږه غټول سکولونه چې کوم سکولونه کې انرولمنت کم دے چې کوم ځای کې تاسو دی کنه هغه ټیچرز کم دي هغه ټول سکولونه به مونږه آؤٹ سورس کو دا آؤٹ سورسنگ مطلب دا دے چې پاوې کې چې کوم ماشومان سبق وي دا غي فیسونه دا غي د تعلیم ټول اخراجات هغه ګورنمنت پې کې خو صرف هغه با یو ارګنایزیشن چې کوم نان فار پروفیٹ ارګنایزیشن یې هغه ته مونږه دا ورکو هغه به چلای لکه دا غي مینجمنت بچی دی کنه هغه پرایویټ پارټ سره به یا بدشان دی نان فار پروفیٹ ارګنایزیشن سره به نو دا دې طرف ته دا قدم ځکه اغستې شوی دی چې گورنمنٹ ته ظاہر چې اغسترا لکه بلا سکولونه دي تقریبا 35,000 چې کوم دی کنه خو فارمل سکول دی باقی نان فارمل سکولز او نان فارمل لرننګ انسټیټیوشنز هم شته کنه نو په هغه کې هغه ټول سکولونه چې کوم سکولونو کې دا کوم سکولونه باندې دا گورنمنٹ انویسټمنٹ شوی دی خو هلته د ماشومان چې دی د هغې انرولمنټ کم دی یا انرولمنٹ تا سکولونه نشي ګین کوله یا التا استادان شو ټیچران شو غټی سران چې دی کنه هغه هغه د پارالس اټریکټیو ایریا ده دا هغه د یو کې موږ پرایویټ پارټیز دینګ یې شو پرایویټ پارټی په ثرو باندې لا نان فار پروفیټ ارګنایزیشنز په ثرو باندې په موږ دا سکولونه مینیج کوو
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته وګورئ دونکو د خیبر پښتونخوا صوبایي سملی د اگست په 10 اپر وزیرستان په محسود وزیرستان د بدلولو لپاره یو قانوني مسوده منزور کړی ده. لدی وړاندې جنوبی وزیرستان یو ځل لوا چې ورستو په کوز او بر وزیرستان کې وویشل شو. د دغه سیمې تاریخ څه دی او لدی نه وړاندې چې کوم واکمنانو د دې سیمې اغې د دې ضلعو یا د دې سیمو انتظام څنګه کړو په دغه موضوع باندې زموږ همکار عمر وزیر د شرنکار او لیکوال ډاکټر محب وزیر سره خبرې کړې دي. راځي چې په شریکې وو.
چرته مونږ د جنوبي وزیرستان د شمالي وزیرستان د وزیر شمیرا په دې کې اچو نو په بندو کې چې کوم دومیل یا بکاخیل یا نیخیل یا دا خلک پراته دي یا ممن خیل دا په بندو کې هم ډېره غټه آبادي دي وزیر پرته ده.
بالکل بکاخیل دي په چوال کې
دا شپېته زره چې مونږ حساب وکړو نه دا د ټولو وزیرو او په شمول د مسعودو او د وزیرو آبادي حساب وکړو مونږ دا دے کے عثمان زئی زان لا دیر زرا او دا په جنوبی په شمالی کی په تقسیم په بنیاد نه دی شوی بلکه دا خود خلون خپل یو تقسیم را روان دی او دا تقسیم د احمد شاه ابدالی په وخت کې چې کوم سرشمېرنه نه شوی او باغې کې دیش په تو زرا تقسیم شوی دی نو جنوبی وزیرستان یا شمالی وزیرستان چې کوم انتظامی ډنچې جوړې شوی دی دا خو روسو د انګریزانو په وخت کې شوی دی
خو زما بنیادی سوال هم دا و چې دغه ډنچا چې یو ډنچا و او دا بیا تقسیم مو شو څنګه تاسو وایئ چې احمد شاه ابدالي په وخت کې دغه شوی ده نو دا په کوم بنیادونو باندې و شو زما سوال هم دا و
انګریز چې لکه دلته فارورډ پالیسۍ په بنیاد راتلو نو هغه په خپلې دا چې کوم دلته علاقې وي نو هغې ته د ایجنسیانو شکل ورکول نو هغې کې د انتظامی امور سره مخ یو جنوبي شمالي وزیرستان چې کوم دی دا ډېره غټه رتبه لري دا د یو ډیپټی کمشنر یا پاغه وخت مثلا د پولیټیکل ایجنټ په کنټرول کې به راتللو جوګه نه و بل دا هم وا چې پټول پښتنه سیمه کې انګریز تک زیاتې مسلې جوړې کړې وې یا زیات ریزیسټنس مزاحمت کېدو باقاعده مسلح مزاحمت کېدو نو هغه د وزیرستان په سطح باندې کېدو خصوصا د چې کله د ملا په وانده دا سټرګل شروع کیږي نو په دغه ځای کې انګریز یو خو په بانا د دې چې ګنې دا ډېره غټه رقبه لري نو مونږ یې کنټرول کولی نه شو نو مونږ دوه ځایه لکه دا تقسیم په انتظام شو بل دا یې هم وکړل چې وزیرو مسودو په میاشت کې د چې کومې د وزیرۍ یا د مسودې چې کومې شاملات دي غرونه دي کیسې دي قبیلوي نفسیات دي په هغې کې په یو بل پسې چې دا کومې خبرې جوړېږي ټوکې ټاکل نو انګریز دې ته هوا ډېره زیاته ورکړه او د درې مسید دا کیسه چې کومه وه دا بنیادي ټول انګریز ډېر په هوا کې لکه مثال هغې به چې کله خبره کوله نو مونږ د درې مسیدو سره کښېنو مونږ د درې مسیدو سره خبره نو کوشش یې دا کولو چې وزیر د هغې نه مایوس کړي دغه سیز بیا هغه تقسیم نور مضبوط هم کړ او اوسه پورې هم د وزیرو د مسیدو چې کوم مستقل هغه یو برید را روان دی د ذهنونو کښې دننه یو خو په ښکاره په ځمکه د بل په ذهنونو کښې چې کوم برید دی نو هغه برید ردام هغه د انګریز د ملا په وانده د مزاحمت نه وروستو او انګریز د خپل مزاحمت د سارولو دپاره بل غریزه علاقه وه حقیقت کښې هغوی ته مشکلات هم وو نو هغوی غوښتل چې مونږ وړه وړه دغه کښې یونټو کښې تقسیم کړو چې مونږ یې ښه کنټرول کولی شو
پر روانو حالاتو کې چې دلته دغه سیمو کې د ځایي خلکو په وینا ناامني چې کومه دې زیاته شوې ده آیا دا به د اتفاق کې د یووالي کې یو خنډ وي
خنډ خو خامخا جوړېږي ګټه د دې نه بنیادي طور چې کوم بهرنی قوت وي هغه اوچته وي په تاریخي تنظر کښې که مونږ وګورو مسجد وزیر دي نو دوی ته خو ما په خیال په تاریخي تنظر کښې د دې هېڅ ضرورت اډوو نه چې دوی د خپل جداګانه قبیلي شناخت یو ضرورت یې محسوس کړی وی خو که دوی محسوسوي دا د دوی حق دی خو د دې نقصان چې کوم دی لکه اوس دا دي چې که چېرته په نارت وزیرستان کښې چې اوس تاسو د عثمانزۍ په شکل کښې یو اتحاد وینئ او هغې مظاهره په دې څو کلونو کښې ډېره په تېزۍ سره د عثمانزۍ د جرګو په شکل کښې وینئ د هغې د اتڼونو په شکل کښې وینئ نو هغه سیز ته که اوس دلته په عثمانزۍ کښې شامل 2000 داوډ راپاسېدل او هغه وویي چې نارت پې خو زه هم یم نو دا د داوډ وزیرستان نوم شي نو د دې دا تقسیم به نور هم زیات شي او د دې ګټه به چې کومه دلته ضرورت دی د بدامرۍ دپاره د اتحاد د بیروني سازشونو دپاره د اتحاد د اندروني مسایلو دپاره د اتحاد نو هغې ته خو توان رسي
د مشال ریډیو واتساپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خپرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خوا ته د اپډیټ برخه ته ورسئ او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولی او ورسره ملګری کیدلی شئ
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
اردن کو مشال ریڈیو تو گئے زمگ خبرونی دی ریڈیو سرسرا پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندھے موردی شے آو پا موبائل باندھے دا مشال ریڈیو ایپ ہم ڈاؤن لوڈ کوری شے چرتے چیتا زمگ خبرون اوردی شے دروان خبرونی نیمائی تر سیدلیو رازے شے دی وقت مهم خبرون آور په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن غړو د امنیت په موضوع د بحث پر مهال په حکومتي پالیسیو نیوکې کړې دي او تورې پورې کړې دي چې حکومت د ترهګرۍ په مخنیوي کې سنجیده نه دی. بلخوا حکومتي وزیران وایي چې د امنیت ذمہواری د وفاقي حکومت سره ده. په باجوړ کې دنیا عالمان هم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتي عمل د بریالیتوب لپاره فعالیتونه پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په باجوړ کې د تیرې سمودې نه د امنیت وضع خرابه ده او د سیمې سیاسي ولسي او کاروباري مشرانو د استادو جرګې د اګست د لومړۍ نیټې راهیسې د امنیت لپاره هلې ځلې پیل کړي. دا بلوچستان حکومت وایي چې د امنیت په خاطر یې په صوبه کې د نن څخه د اګست د 1:30 نیټې پورې د موبایل فون سہولت ځنډولې دي. په خیبر پختونخوا کې د سکولونو اتحادیو د حکومت لخوا د 1500 سکولونو او 1500 کالجونو شخصي ادارو ته د سپارلو پریکړه غندلې ده. او تم کېږي چې د ارمینیا او آذربایجان مشران نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ او منځګړیتوب او کوربتوب د سولې موافقه لاسلیک. دا و د دې وخت مهم خبرونه اوس یو شمېر سیمه ییز او نړیوالو موضوعاتو ترازو. د کرملین یو لوړپوړي چارواکي ویلي دي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ به په نږدې ورځو کې سره وویني. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي د یوکراین د جګړې لپاره د روسیې د مشر سره لیدلې دي. نور معلومات په دغه راپور کې.
د کرملین یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به په راتلونکو ورځو کې سره وویني. دا وروسته له هغه چې د روسیې مشر په مسکو کې د امریکا له ځانګړي استازي سره د یوکراین د درې کلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړې چې ګټورې او رغنده وستایل شوې. د پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار یوری اوشاکوف د پنجشنبې په ورځ وویل چې د غونډې لپاره چمتووالی پیل شوی او دواړه اړخونه لا د مخه د اصولو له مخې د غونډې د ځای په اړه موافقې ته رسیدلی دي. د روسیې دولتي خبري آژانسونو د اوشاکوف له قوله ویلي چې د امریکایي لوري په وړاندیز په راتلونکو ورځو کې د دوه اړخیزې سرمشریزې د ترسره کولو لپاره په اصولو کې موافقه شوې. که چیرې پوتین او ټرمپ سره وګوري نو دا به د 2020 کال په جون کې په جنیوا کې د پوتین او د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن له لیدنې وروسته د امریکا او روسیې د ولسمشرانو لومړنۍ غونډه وي. په جنیوا کې تر دغې غونډې تقریبا یو کال وروسته د مسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکې هغه وخت خرابې شوې کله چې روسیې د 2020 کال په فبروري کې په اوکراین خپل بشپړ برید پیل کړ. ولسمشر ټرمپ د اوشاکوف له دغو څرګندونو یو ورځ مخکې ویلي وو چې د امریکا د ځانګړي استازي سټیو ویټکوف او پوتین ترمنځ غونډې ډیر پرمختګ کړی او زیاته کړه چې هغه ممکن ډیر ژر له پوتین سره وویني. ټرمپ وروسته له دې چې ویان دی یې تایید کړه چې هغه د پوتین سره په اوکراین کې د جګړې په اړه خبرو لپاره آماده دی وویل ښه چانس شته چې ډیر ژر به یوه غونډه وشي. کله چې وپوښتل شو چې آیا پوتین د غونډې په بدل کې کوم وړاندیز کړی ټرمپ هیڅ توضیحات ورنه کړل. یوازې دا یې وویل چې موږ نن ډېرې ګټورې خبرې اترې درلودې. سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته د ټرمپ له دغو څرګندونو مخکې د هغه ویان د کارولین لویت په یو بیان کې وویل چې روسانو د ولسمشر ټرمپ سره د لیدنې لپاره لیوالتیا څرګنده کړه او ولسمشر ټرمپ د ولسمشر پوتین او د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکي دواړو سره د لیدنې لپاره چمتو دی. د اروپایي اتحادیې یوې ډیپلوماتیکې سرچینې د آزادې اروپا راډیو آزادي راډیو ته وویل چې داسې ښکاري چې د ټرمپ او پوتین غونډه د جوړېدو په حال کې ده. پوښتنه دا ده چې آیا زلنسکي به په دې خبرو اترو کې برخه واخلي او کنه. نیویارک ټایمز او سی این این د باخبره سرچینو په حواله رپورټ ورکړی دی چې ټرمپ پلان لري چې راتلونکې اونۍ له پوتین سره کښېني او بیا غواړي له پوتین او د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره درې اړخیزه غونډه وکړي. که څه هم د غونډې د ځای په اکله معلومات نشته، خو پوتین د پنجشنبه په ورځ په مسکو کې د متحدو عربي اماراتو له ولسمشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره وکتل او ځینو رسنیو د سرچینو په حواله ویلي چې امکان لري د پوتین او ترامپ غونډه په اماراتو کې وشي. ترامپ د پنجشنبه په ورځ وویل چې پوتین دې ته اړتیا نه لري چې له ده سره د لیدنې لپاره باید موافقه وکړي چې د زلنسکي سره به ګوري. د نړیوال بحران ګروپ په تحقیقاتي مرکز کې د اوکراین شنونکي لوسیان کیم د آزادی اروپا راډیو آزادی راډیو ته وویل چې پوتین د زلنسکي سره د لیدنې لپاره زړه نازړه دی، مګر نه غواړي چې ترامپ سره د لیدنې فرصت له لاسه ورکړي. کیم وویل موږ باید پوه شو چې د شخړې د حل لپاره د پوتین نظر د ترامپ یا زلنسکي څخه ډیر توپیر لري. پوتین هڅه کوي چې د روسیې او متحدو ایالاتو ترمنځ د خرابو اړیکو د رغولو لپاره د خپلې څرګندې هیلې او د اوکراین د لاندې کولو لپاره د خپلو دوامدارو زیانونو ترمنځ یوه موازنه وساتي. پوتین د 2022 کال په فبروري کې په اوکراین باندې په بشپړ یرغل سره د 1945 کال راهیسې په اروپا کې تر ټولو لویه جګړه پیل کړه.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې د پاکستان لخوا د پی او آر کارډ لرونکو افغانانو د وستو د مودې د بی میاشتې لپاره د غزول هرکلی کړی دی، خو په پاکستان یې غږ کړی دی چې هغه کډوال په زور ونه باسي چې په افغانستان کې ژوند د خطر سره مخ کېدی شي. بلخوا افغان کډوال وایي چې 25 ورځې میعاد ډیر لږ دی او په دومره وخت کې دوی افغانستان ته نشي ستنه دی. نور معلومات په دغه راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر د پاکستان حکومت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لپاره د یوې میاشتې مهلت غځولو هرکلی کړی دی، خو له اسلام آباد یې غوښتي د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې لا هم ملاتړ ته اړ دي. یو این ایچ سی آر د چهارشنبې په ورځ د اګست په 6 په یوه اعلامیه کې ویلي دي دې ته په پام چې د دغه کارت درلودونکي افغانان له کلونو راهیسې په پاکستان کې د کډوالو په توګه ژوند کوي، جبری استل یې له نړیوالو اصولو سرغړونه بلل کیږي. اعلامیه زیاتوي پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانانو هر ډول بیرته ستنېدنه داوطلبانه، خوندي او باعزته وي. یو این ایچ سی آر ویلي دوی په ځانګړي ډول د هغو ښځو او نجونو په اړه اندېښمن دي چې اړ دي داسې هېواد ته ولاړې شي چې د دوی بشري حقونه له ګواښ سره مخ دي، دغه شان نورې ډلې چې ممکن خطر سره مخ شي. دغه ادارې ویلي په وروستیو ورځو کې دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي چې په ټول پاکستان کې افغانان ان د پی او آر کارت لرونکي هم نیول شوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو او قبایلو وزارت ویان لطیف الرحمن چهارشنبه ویلي چې افغان کډوالو ته د داوطلبانه ستنېدنې لپاره د اګست له 4 تر 10 پورې 25 ورځې موده ورکړل شوې، خو په خبره یې تر دې مودې وروسته ممکن ونیول شي او وایستل شي. خو د پی او آر کارتونو درلودونکي یو شمېر افغان کډوال وایي چې دا موده ډېره کمه ده او په دې لنډ وخت کې ستنېدنې ته نشي چمتو کېدی. رحمت الله چې له 40 کلونو راهیسې په اسلام آباد کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
اندېښنې خو ښې زیاتې دي، مونږ وایو چې یاره بس الله دې خپل فضل وکړي، افغانستان ته خو په تمه نه مونږ په دې ښه پېږو هېوادته دې مونږ ژوند ډېر سخت نه ګورو، لا خو مونږ ته انشار جواب نه راکړی.
سناګل یو بل افغان کډوال دی چې د پاکستان په تقسیمه کې اوسېږي. نوموړي هم ازادي راډیو ته وویل
په ډار او ترس باندې ژوندۍ تیرو باندې وته نو سو مارکیټ کې نه سو ګرځېدل، کاروبار نه سو کول او اوس داسې حالات دي الله دې رحم وکړي. بوز هغه خپل پیسې پاکستانی افغانانو ته اوس نه ورکړي، چا زم کاروبار کړی څه ورسو نسته ټرمو ورته وګو نسته او انتظار وکړي پیسې راسي درکوي. بوس نو دغه کیسې روانې دي، ډېر مشکلات سره افغانان مخ دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري د معلوماتو له مخې شاوخوا یو شاریه څلور میلیونه افغانان په پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. دا کارتونه کلونه وړاندې ورکړل شوي وو، خو د جون نه د شمې وروسته یې د اعتبار موده نه ده تمدیده شوې. یونیسیار په خپلې تازه اعلامیه کې ویلي چې په روان کال کې له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو پراخېستنېدنې افغانستان کې کوربه ټولنې، لومړني خدمتونه او د استوګنې او معیشت برخې تر سخت فشار لاندې راوستې او بشري ناورین یې لا پسې ژور کړی دی. اعلامیه کې راغلي چې دې ډول جبري او چټکې بیرته ستنېدنې د افغانانو د ملاتړ اړتیاوې ډېرې کړي دي او دا کولی شي افغانستان او سیمه نوره هم بې ثباته او د کډوالۍ جریان زیات کړي. یونیسیار زیاتوي سږ کال له 2.1 میلیونه زیات افغانان، له دې شمېر 325 زره له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي یا په جبري ډول ستانه کړل شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال لري دغه هم د افغان کډوالو په چارو کې پاتې کیږي او هغه افغانان چې له ایران او پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي دي وایي چې دغه د ډیرو ستونزو سره مخ دي او له حکومتي او غیر حکومتي دارو له خوا ور سره مرستې نه دي شوي. په روان کال کې له ایران د افغان کډوالو پراخ استل پیل شوي دي. یونیسیار وایي چې روان کال د ایران تر اوسه 1.1 میلیون افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. نور معلومات په دغه راپور کې وو.
باز محمد چې د څلورو اولادونو پلار دی، نږدې 2 میاشتې کېږي چې له ایران بیرته افغانستان ته ستون شوی. هغه چې د فاریاب په مرکز میمونه کې ژوند کوي وایي تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې او شپه ورځ په سختو اقتصادي ستونزو کې تیروي. دی وایي وضعیت مې ښه نه دی، هیڅ ډول مرسته راسره نه ده شوې. خپل ماشومان مې او میرمن مې ناروغان دي، نه اوړه لرو، نه اوبه لرو، نه ځای لرو، هر څه ته اړتیا لرو خو هیڅ نه لرو. خو باز محمد یوازینی کس نه دی چې په افغانستان کې له ستونزو سره مخ دی، بلکې له ایران یو شمېر نورو راستنه شویو کډوالو له دې وړاندې له ازادي راډیو سره د اقتصادي ستونزو، د سرپنا د نشتوالي او روغتیايي خدمتونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایتونه کړي وو. تیر 2023 او د روان 2025 کال لومړنۍ 1 میاشتې له افغانستان د کډوالو د وتلو او ستنېدو د یوې سختې څپې شاهد وو. روان 2025 کال له ایران د افغان کډوالو پراخې ستنه پیل شوې، که څوم په دې هیواد کې د میشتو حق افغان کډوالو چې د سرشمیرنې پاڼې درلودې موده د جولای په 6مه پای ته ورسېده، خو د جون په 14مه د ایران او اسرائیلو ترمنځ له نښتې وروسته له دې هیواد د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ تیزه شوه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یونیسیار په وینا د روان کال له پیل راهیسې د جولای تر 1.5 له 1.1 میلیونه ډیر افغان کډوال له ایران راستنه شوي. 315,000 نور د دې کال په لومړۍ 1 میاشتو کې له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي. پاکستان له دې هیواده د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه وروسته لاغې تیزه کړه چې په دې هیواد کې د میشتو نږدې 8 لکه ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو د کارتونو موده د اپریل په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده. دغه راز د POR په نوم د کډوالۍ د ځانګړو کارت لرونکو موده هم د جون په 1.5 پای ته رسیدلې او که دغه موده ونه غځول شي له دې هیواده د 1.4 میلیونه افغان کډوالو اخراج ته زمینه برابرېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکړی چې په راتلونکو میاشتو کې به له پاکستان افغانستان ته د ستنېدونکو په شمېر کې زیاتوالی راشي. له پاکستان نه راستون شوی خانولي چې دا هم نږدې 2 میاشتې مخکې له دې هیواد ستون شوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
زه خپل کابل کې یم، کابل کې ما کرای ورنسو کړل، کورم نشته، راغم نشته، د اوس باګرام ته راغلی یم. زه ماته 9000 روپۍ دغه موږ درې کور کرای ورکو، د کور په سر موږ 3000 کرای ده. کار نشته، بار نشته، نور موږ سره کوم امداد شوی ده، نه د خوراکي توکي او نه دی پوخاک دې چې موږ سره کومک نه دسوي. ډېر خلک دلته د هر نگاه نه د کاروبار د ژوند او زندگی ډېر متاج دي.
له افغانستان سره د مرستندوی ادارو د مرستو کموالی د بیوزلی او بیکاری زیاتیدو او د غرض طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بی ثبات اقتصادي وضعیت د خانولی په شان ډیره راستنیدونکو په افغانستان کې ل مایوسون کې راتونکو سره مخ کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری هم خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې بشري بحران د ګاونډي هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو سره مخ په زیاتیدو دی. د 2015 کال په لومړۍ و میاشتو کې نه یوازې ایران او پاکستان بلکې یو شمېر نورو هیوادونو لکه تاجکستان، ترکیه او جرمني هم له دې هیوادونو څخه یو شمېر افغان کډوال ایستلي. په ورته وخت کې د کډوالو د راستنېدلو پروسې سرسم له افغانستان نه د کډوالۍ نوې څپه هم روانه ده او د کډوالۍ د نړیوال سازمان آی او ایم د شمېرو پر بنسټ یوازې سکل 1.4 میلیون څخه زیات افغانان له خپل هیواده وتلي. په 2014 کال کې له افغانستانه د وتونکو او راتونکو کډوالو پروسه په ورته ډول دوام درلود. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د معلوماتو له مخې په دې کال کې شاوخوا 1.3 میلیون افغان کډوال له ایران راستانه شول، خو 1.3 میلیون نور ایران ته کډوال شوي. یونیسیار ویلي په تیر کال کې د غراز له پاکستانه نږدې 3,00,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي، خو په دې کال کې له افغانستانه پاکستان ته نږدې 1,05,000 کسان له رسمي لارو تللي چې ډیری کوچني سوداګر، ناروغان او نور افغانانو چې په ویزا او پاسپورت سفر کړی. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې په 2014 کال کې 4,000 څخه ډیر افغان کډوال له ترکیې هم ایستل شوي. یونیسیار په یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له غیر قانوني لارو څخه په استفادې اروپا ته د افغان کډوالو د ورتګ په شمېر کې هم زیاتوالی راغلی. د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې افغانستان د طالبانو لاس ته ولوېد، ډیری افغانان د بیلابیلو دلایلو په ځانګړي ډول فقر، بیکاری، سیاسي فشارونو، ټولنیزو محدودیتونو او له زده کړو د ښځو او نجونو د محرومیت له امله له خپل هیواده وتلو ته اړ شوي. یوې افغانې مېرمنې چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي او د خپلو لونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه، خو د اقتصادي ستونزو له امله بیرته افغانستان ته ستنه شوې، ازادي راډیو ته وویل.
خپل مشکلات دغه وسې د منګ اولادونه دلته له تحصیل پاتې و، هغې خاطر منګ لاړلو پاکستان ته په 1403 کال کې. هلته مو 8 میاشتې تېرې کړلې چې د منګ ویزې یو میاشتنۍ سولې، یو میاشتنۍ زه چې منګ تاوان مالي نه درلود چې منګ هرې میاشتې کې ویزه واخلو. بیا بېرته راغللو افغانستان ته. ما خپله دولتي وظیفه وه، وظیفې نه منطقه شوې، اولادونه مو هم له تحصیله پاتې دي دلته زمینه
د کار او تحصیل مساعده نه ده. د راپورونو له مخې ډیر شمېر افغانان چې د یو روښانه راتلونکي په هدف له خپل هیواده وتلي وو، اوس مهال په کوربه هیوادونو کې له بې سرنوشتۍ، اقتصادي ستونزو او د غراز د جبري اخراج له خطر سره مخ دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د پاکستان انسټیټیوټ آف کنفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز د وروستي راپور تر مخه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې دا جولای په میاشت کې ترهګر بریدونه ډیر شوي دي. د سړنیز مرکز د راپور تر مخه 13 میاشت د وسلوالو په بریدونو او امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ټول 215 کسان وژل شوي او نور 200 جوبل شوي دي چې زیاتره عادي وګړي دي. اداره وایي چې په ټولو 2 بریدونو کې 1 په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې ترسره شوي دي. عظمت علي شاه نور تفصیل راکړي.
پی آئی سی ایس ایس د اگست په 3 پور کړي خپل میاشتنی راپور کې وایي چې د جولای په میاشت کې د وسلوالو لخوا 2 بریدونه شوي چې پکې د 100 زیات کسان مړه او 250 نور جوبل شوي دي. راپور زیاتوي چې د جولای په میاشت کې په مجموعي توګه د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې 215 کسان مړه او د 200 زیات جوبل شوي دي. د پی آئی سی ایس ایس یو غړي خلدون خان مشال ریډیو ته ویل چې د جون د میاشت په نسبت په جولای کې د وسلوالو په بریدونو کې 15% سیواوال راغلي.
شدت پسندو 14 کسان په دغه جولای په میاشت کې کډناپ کړي وو، نیولی کړي هم، خو مرګونه چې کوم دی په سیکیورټی فورسز کې هغه 32% کم شوي دي اور پو عام خلکو کے دا مرگونا 21% زیاد شوی دی. بلوچستان چه دا دا پو دویم نمبر باندے رازی 28 اٹیک کے, اور ایوا ہم شدت پسند و حملہ دا پو پنجاب سندھ آزاد کشمیر او یا پو اسلام آباد کے ندا ریکارڈ شوے.
پپی خبر کی خبریال لحاظ دی مشال ریڈیو تو ویل چی دا وسلوالو پر زد دا عملیات و فیصلے دی سیاسی گندونا پا خپل خوخ اکڑی
که دا ترحگره پا زد جنگ دی نو دا بعد مرغه دا خبر پختونخوا پا شمول باندی دا ملک مجموعی دا پالیسی زمنگ ملیٹری اسٹابلشمنٹ جوڑا کرده دا نه چی سیاسی حکومت جوڑا کرده دا چکم ملیٹری اسٹابلشمنٹ وی ناغه هر یو سیستا پا یو خاص نظر کی گوری د هر سیز چې دا سیکرس ما کلا انسرجنسی راشي بغاوت شروع شي نو داغي سیاسي توګه باندې مخنیوي ډیر پاسه نه کیږي. د بده مرغه په پاکستان کې خاص کر په خیبر پختونخوا بلوچستان کې 80% ملټری په ذریعہ شوی دی او 20% نم کم په سیاسي طریقو د دې مسلو حل کتل شوی دی. د هغې د وجه نه تر هغه ختم شو شلو نه زیات اپریشنونو کې تر اوسه پورې امنیت ته دوام ملاو نشو ځکه چې فیصله سیاسي حکومتونو په ځای باندې زمنګ ملټری اسټابلیشمنت کړی دي.
پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د مې په میاشت کې شوه 2 اتیا وسلوال بریدونو کې یوازې 1 اتیا بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې ثبت شوي او پنجاب سندھ او اسلام آباد کې یو پیښه هم نه ده ریکارډ شوې. په پیښور کې خبريال غلام دستگیر مشال ریډیو ته ول
اصل کې خبره دادا چې زمونږه د نورو صوبو او د دې صوبو ډاینامکس بدل دي. کومنګا بلوچستان ګورو په بلوچستان کې یو فل فلج انسرجنسی روانه ده, یو سپریټست موومېنټ روان دی. نو پاغي کې دغه وجه ده چې دا د قشانتې د طرحه غره او د بیا امنۍ واقعیت چې دا ډېر زیات دي. بارډر چې ده یو طرف ته ایران سره ټچ ته او بل طرف ته د افغانستان سره هم داغي بارډر ټچ ته. نو تاسو وګورئ چې د تیر او سلويختو کالونه چې افغانستان کې چې کم بدمنی شوه ده داغي اثرات په پاکستان کې مشته ده. کم چې د جهاد په نوم باندې سوویت یونین خلاف چې کم جنگ شوه نو هغه د پاره زمنګ په قبایلی سیمه کې او په پښتونخوا کې ډېر زیات ذهن سازی شوی و ریډیکلایزیشن شوی. نو داغي د وجه نه دلته داسې ایلیمنټس ته دي چې هغه وخت تر وخه سٹیټ د پاره ریاست د پاره مسائل جوړي.
پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د 2015 ړومبه و میاشتو کې د امنیتي ځواکونو لخوا په ځوابي عملیاتو کې 950 زیات وسلوال مړه او 300 زیات گرفتار شوي دي. عظمت ریشا مشال ریډیو په خبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو زمونږ خبري غړی او د پېښور پونتون د استادانو اتحادیه وایي چې د صوبې سرکاري پونتونونه د مالی بحران سره مخ دي او د پېښور پونتون انتظامیه د روانې میاشتې لپاره د تنخواګانو پیسې هم نه لري. اتحادیه وایي چې صوبایي حکومت ستونزه نه هواروي نو اوس یې د 10 بلیون روپو د مرستې لپاره وزیر اعظم او ولسمشر ته لیک استولی دی. په دغه موضوع باندې ما د اتحادیه د مشر ډاکټر ذاکر الله جان سره خبرې کړې دي او په سر کې مې ترې پوښتلي چې د پونتونو د روان مالی بحران تر شا څه دي. نوموړی وایي
دا پرابلم چې شروع شوی دی دا په دې میاشت کې دی. دا پریویس منچ کومونو هغه کوم دا پرابلم او موږ ته د جون د میاشتې هم پوره تنخواه تر نن ورځې پورې نه ده ملو شوی. دا د اگست نن دریم ورځ ده او په دې سلسله کې د جولای چې کومه تنخواه د فل پیمنټ دی هغه هم نه ده ملو شوی. زمونږ ټیچران او زمونږ امپلایز ټول چې ډېر زیات تشویش سره مخ دي او دا پرابلم چې دی نو یو څه سره خپل پیسې نشته خپل فنډ سره نشته دا یو ورځ خبره ده دا ډېر ټایم وشو تقریبا 10-12 سالو شو چې زمونږه سوبې چې دی نو یو آئینی ترمیم شوی دی 18 ترمیم په نوم باندې دا هغه په تحت باندې تعلیم چې دی دا صوبایي حکومت ته ولا شوی دی او وفاق بیا د صوبو د وفاق په منځ کې بیا یو داسې اگریمنٹ خپل بس کې شوی دی چې هر ترسو پورې صوبایي حکومت خپل یو پروش دی چې سینې جوړ کړي نو وفاق چې دی نو هغه به هغې ته هغه بجټ ورکړي. د بده مرغه وفاق چې دی هم خپله ذمہ داری صحیح طریقې سره پوره نه کړه ځکه چې په 2017 کې به د وفاق نه یونیورسټو ته کوم ګرانټ ملاوېده هغه 2 ځله په هغې باندې کټ لګېدلې دی او سخت کال اوس په دې فیسکل ایئر کې خو مزید کټ لګېد 10% نو هغه چې کوم ګرانټ به د وفاق نه مونږ ته ملاوېده هغه نور هم کم شو.
تاسو د پروینشل هایر ایجوکیشن کمیشن خبره کوله اتلسم ترمیم
اوس جی زمونږ کوم سین صوبه د نړۍ خو هغه پروینشل هایر ایجوکیشن جوړ کړ زمونږ کوم پنجاب دی هغه کمیشن جوړ کړ او زبده مرغا زمونږ کوم خپل صوبه د خیبر پختونخوا او بلوچستان نو هغه تر نن ورځې پورې هغه کمیشن چې دی نو هغه نه دی جوړ کړی. هغه یو ډپارټمنټ دی هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ ته وایي دا هغه لاندې چې دی د یونیورسټي چې رول غواړي او دا هغه د لاندې الریډي کالجز او حکومت خپل بجٹ ایلوکیٹ کی یونیورسٹیوں نے پارا تر نن ورځې پورې صوبایي حکومت زموږ خیبر پختونخوا کې دی نو هغې په بجټ کې 1 روپۍ اوسه پورې نه دی ښودلی. لاسټ ایئر په بجټ کې هغې 3 بلین روپیز ورکړل هغه گرانٹ انیٹ پر شیپ کی ورک رن صبح تھا پر بجٹ کی اگی ایلوکیٹ کری دی اس پر دیفیس کلیئر کے صوبائی حکومت سے دن آگا 10 بلین روپے کی خود بجٹ کی خود آگا 10 بلین روپیز سے دن دا بالکل ناکافی دی ناکافی پر دی وجہ باندھی دی چیز منگ دی کم میں غٹ یونیورسٹی دی دا صبح لکه پیښور یونیورسٹی دا گومل یونیورسٹی دا اگریکلچر یونیورسٹی پشاور دا او یا اسلامیہ کالج پشاور دے یا انجینئر یونیورسٹی دا زڑی یونیورسٹی دی نو پدې کې د خلکو پینشن لایبیلیټیز سیدی غړې زیات جوړ شوې دي او هغه خلکو ته تر نن ورځې پورې لکه ډیر کموټیشن هغه ته نه بتاویږي خپل چې د پینشن کم پیسې جوړیږي هغه پیسې ګریجویټی هغه چیزونه ورته نه ملاویږي
سرکاری یونیورسٹی وجود چې مالی بحران دے نو دا پیسے بے چر تزی ددی سوا چې فیسونه هم ډیر دی بیا هم دا مسئلہ نه واری
بالکل جی دا پرابلم بدغ دے کہ ہم شتازے کے چھے اتاسو دا پیخور کے نوستے ہو گرے دا آگے دا فی سٹرکچر ہم دیر زیادہ آئی دی اور سٹوڈنٹان یقیناً پریشان ہے سر مخت دی دا پیر بیا دا سے اخکاری چیزا مون چی کم ایکسپینڈیچرز دی دی نوستو ناغا با دا انٹرنل سورسز ناغا با میٹ کول والی ناغے دا پر زائر خبر دا چھے بیا با فی سٹرکچر کے بلگون دا چینجز کی فیس بسی واقعی سٹوڈنٹانو بانے باغا بوجھ رازی دا غیب پیرنٹس بانے باغا بوجھ رازی او پرابلم دا هم دی چې زمونږ خپل سورسز دا تقریبا 50% مونږ د دې نه دا برابر وو خو تاسو چې وګورئ نو انفلیشن راځي کال په کال انفلیشن راځي په هر یو آیټم کې په هر یو پرچیز کې نو دا سیزونه چې دی دا بالکل غواړي او د دې لپاره به د حکومت د ګرانټ چې دی نو مونږ ته ډېر زیات ضرورت دی حکومت ګرانټ نه وي او دا ایشوز چې دی دا به وي او انټرنل مینجمنټ هم زمونږ کمزوري شته په یونیورسټو کې زمونږ چې کوم وایس افسران دي یا انتظامی افسران دي نو هغه هم یونیورسټي ایشو زغی دشته چې را صحیح طریقې سره یونیورسټي کې انټرنل مینجمنت چې نو هغه صحیح طریقې سره کار نه کوي.
سو مودا وړاندې دی د تعلیم صوبایي وزیر چې دی مینا خان د ویلو چې رمو به یو کمیشن جوړو ایک به مشران استادان ریټایر وایس چانسلران به پکې پوهان به پکې او دی به د یونیورسټو د مسلو ته ګوري او د حل لپاره به تجویزونه ورکړي نو هغه کمیشن یا هغه باډی جوړه شوې دا یا دغه تر اوسه پورې څه پرفارمنس دي څه کار وکړو کنه
دیکھ جی کمیٹی خود بھی جڑا کڑے وا اور ٹاسک فورس بنو بانے نو آگے نا مختلف کسان تو کیا گئی اغسطی ہو چکم زیادہ تر پکے لائک مائنڈڈ خلق تھی اور ڈیفرنٹ آسپیکٹس ہے دے یونیورسٹو اگر کنسیڈر کل شہر یونیورسٹو کے انتظامی سے پرابلم دے فائنانشل پکے سب پرابلم پرابلم دی اکیڈیمک پرابلمز پکې څه دی او دا بابو دا کوم هغه ټاسک فورس خو انیشیلی یو سو میټینګز کړی دي او هغه خپل ریکمنډیشنز هم گورنمنت ته چینه حواله کړی دي او په هغه ټاسک فورس چې دین حکومت ته ریکمنډ کړی دي چې تاسو په صوبایي یونیورسيټي چلول غواړئ نو کم از کم 20 بلین روپیز چې دین هغه تاسو په خپل بجټ کې لوکیټ کې نو دا بل لک سسټینیبلټی طرف ته لاړ شي او پرووینشل گورنمنت هغه ټاسک فورس په ریکمنډیشن باندې هم تر اوسه پورې عمل درآمد چې دین هغه نه دی کړی.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.